ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن وو، سید ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسیدې. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 میلادي کال د اوبخې دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 22 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر دریو میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوې بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رای ورکړي، نو دی بیا د ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د خبرونو تفصیلي و تاسو لازم بولم. نن د دوشنبه ورځ د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه نیټه ده. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره یې د لیدو کتو بندي ده. په زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه وو. زندانیانو له تیرو څو ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی یو استازي هاشم دراز مسید ازادي راډیو ته وویل چې په مشروط ډول اعتصاب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپلې ګنډلې دي دغه د پریود ایسو کارمدول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غون په خبر دي خدای وسه پر ادا کې سامل شوی نه دو چې ته واخ نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حال کې تر وسه پر ادا مش مسله نه دوال شوی. ادویری په جوړو میدول ته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوس مرستيال والی عبد الواحد پټان د بندیانو لې ولسکسیز ټیم سره خبري وکړه او هغه سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به انکار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان څک اتخته ولای دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان څکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤول و چې د چارواکو په وینا پولیس سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان څک څلور ورځې وړاندې دغې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګخ له سیمې وتښتول شو.
دی یو زیارت ته دغه تراله مقدس ځای څلور ورځې مخکې تختول شوی دا خو د موږ امنیت او پولیس په تلاش کې دي. وو څه غلطي دوی هم کړې و مخکې بچو دوی راتلل ته خپل مذهبي مراسم به اجرا کول بیا به موږ په جریان کې اچولو. څنګه دا سرحدي سیمه ده دلته جای سایت تحرکات هم ډېر
د څمکنوي ولسوال وایي دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به تښتولی وي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړی دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر ول وویل لومړی ګام کې مرکز کابل او شپاړسو ولایتونو ته اویا ټونه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو ځایه ور سره هواره شي. په دې ورسته کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي لپاره پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بيخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 په حساب چوي خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیر له دې څو برابر زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوي 133,000 پیښې ثبت شوي چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,191 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دی چې 16,618 د دې وایروس نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل، ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران د لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډون ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرت ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د انترابلس ختیځ ته په 4.5 کیلومتره واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی، او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت د څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې، او هغه هم داسې وخت کې خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیري ته پاتې دي. ټاکل شوې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. کچېرې رایه ورکوونکي په اساسي قانون کې تعدیل ته رایه ورکړي، نو ولسمشر پوتین کولی شي چې تر 2018 کال پورې د روسیې د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 34. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 29.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز له هغې مخکې مو خبرونه واورېدل. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشو چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي له وروستۍ کتنې وروسته د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
که پاکستان واقعا صادقانه عمل وي او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا دا ستونزه مشکل حلیدای شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې تیزې کړې دي. په کابل کې د الحیات خصوصي روغتون سرطبیب چې د کووید 19 پر څلورو ناروغانو یې دغه د وینې پلازما تطبیق کړې وایي
اوس موږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور میز کې چې د ټنکچېشن د دې لري دا کافي ډېر زیات بهبودي موږ ترې موجود دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلې چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د ژوند رنګونو کې مو هم په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره خبرې کړې دي.
اوس خو د زراعتو دواګانې دي چې مثال دا د خزنده او د فصل د زراعت او د خصوصا اوس د حشراتو د کوټو لپاره.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ویرانی چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دې سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خندونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمينه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانانو وژل شول او 18 نور لا هم تری تام دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کیږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر مخستان په یو خبر پاڼه کې ویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلې دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیدو کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امر دل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک په 2013 کال کې د اګست په 15 نیټه لاسلیک شوی. دا هغه وخت لاسلیک شو چې ولسمشر ده هغه وخت ولسمشر حامد کرزی ایران ته تللی و چې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیک هغه وخت د افغانستان د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ډاکټر سعید جلیلی لاسلیک کړی و. افغانستان د سیمې له شمیر هیوادونو نورو هیوادونو سره بیا استراتیژیک تړونونه هم لاسلیک کړي. افغانستان د 2011 کال په اکتوبر کې له هند سره استراتیژیک لاسلیک تړون لاسلیک کړ. د غراز له ترکیه سره هم په 2014 کال کې استراتیژیک تړون لاسلیک شو. له ترکمنستان سره هم دا ډول تړون افغان ولسمشر اشرف غنی په 2019 کال کې لاسلیک کړ. او د غراز له چین سره هم د اړیکو په برخه کې یو نوی ګام واخیستل شو. اړیکو ته د استراتیژیک تړون تر حده پورې پراختیا ورکړې ده. د غراز افغانستان د خپل نږدې متحد المتحدو ایالاتونو سره هم لکه څنګه چې خبري یاست استراتیژیک تړون لاسلیک کړی او له اروپایي اتحادیې سره هم. افغانستان د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو په ترڅ کې بیا هم هڅه کوي چې د سیمې یو هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅو کې ډېر ښکېل کړي. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دا څرګندونې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړې او ویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید دا موضوع درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده. نور تفصیل د امید ظهیر مل پر راپورټ کې اورئ.
که څه هم پاکستان تل د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، خو دا هیواد باید په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري د اکشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده.
د پاکستان او د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو رول د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دی. له بلې خوا په افغانستان کې سوله په سیمه کې د رفاه او ثبات لامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه موضوعاتو ته په کتو سره تمه لري چې دغه هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل نقش په صادقانه توګه ولوبوي، ترڅو د افغان سولې پروسې ته امید ووسی او د سیمې د رفاه او ثبات لامل وګرځي.
د افغانستان حکومت داسې مال له پاکستان څخه د سولې په برخه کې صادقانه همکاري غواړي چې تازه د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې دراتونکو بین الافغاني مذاکرات او په افغانستان کې د سولې په اړه خبري شوې. خغلی شاهین زیاته کړي په خبرو کې افغانستان ته د سولې او امن راتلل او د دوه ملتونو او هیوادونو په ګټه وبلل شول. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په سیمه کې وضعیت بدل شوی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان نړیوال فشارونه هم مخ پر زیاتې دودي. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولنې نظارت ډیر مهم دی.
نظر وبل هر وخت د افغانستان د ستونزې د حلولو لپاره شرایط مستعد هم نړیوال اجماع ته هم سیمه ییز اجماع ته او د افغانستان سیاسي تر یو حد پورې جوړ شي. که پاکستان واقعا صادقانه عمل وکړي او دا باید په عمل کې وشي او نړیوالې ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا د ستونزو مشکل
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله یوه مرکه کې ویلي د سیمې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې سهار 9 بجې او 19 دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
د برېټانیا مل ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي. میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمیر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ شودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه چیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا ملټری کوم خبرونه د طالبانو د دې یادونې تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیسته خطر نه ویلي کلی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقه سره سم په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 8500 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همدارز ول طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپل خبري په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 میټي موافقه تجمن دي او په ځانګړي ډول د اشمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوریدا فنصاد هم روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغه ناروغي د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفاده لپاره څېړنې انتیزې کړې دي. خاطر پر دې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خو د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفاده لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شو او کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د امر روغتیا وزارت وی تر اوسه پدې څېړنه کې شاو خو ډیرش کسانو ونده خسته چې شلې د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د امر روغتیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل لدې لارې په استفاده سره تر دې د مشپک کسان له روغتونه روغ رخصت شوې دي.
لانی کمرغه د دې طریقې په استفادی سره یو شمیر کسان روغسو او خپل کورونو ته رخصت کړو. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستي هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تیرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کیږي. دوی تر سخت ناروغ او ان تر دې چې شدیده سالانډي درلوده. کدا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
مشکل می باشه که چانس زندماندن شون فوق العاده کمه.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسولین وای په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوی او د پاتې دوو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرتبی محبوب الله شفیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
چې د یو تقریبا نن له سمه ورځ د ډېره زیاته ډراماتیک بهبودي نومې په وجود کې وینو. د هغه تاریخ ډیسره سچویشن اکسیجن نن اوس موږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور میز کې چېرته سچویشن د دې لري دا کافي ډېره زیات بهبودي موږ په وجود کې ګورو.
دغه روغتون په پام کې لري چې پراتلون کې ورځو کې پلس نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه لیوالتیا څرګند کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او په تیرو شلو کلونو کې شپاړس کاله د ولسمشری په څوکۍ تیر کړی دی. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندې شوی تعدیل ته رایه ورکړي، دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه د غرایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یوه دولتي تلویزیون نه خپرې شوې، د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کېږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې، خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي، دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه، هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي، خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي، نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کاله به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسی رهبر دی چې ډیره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر وو، له 1960 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتری مدویدف ولسمشر او دی یې صدر اعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي.
دا ژوند رنگونه.
سلام مبرو رستاس نوم څه ده؟
زما نوم خان زمان ده.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانی خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوی ده، د کوټو دوی ده، د حشراتو او بل ده، د ونو دوی ده.
دغه دواګانی تاسو د کم زینه راوړی؟
مونږ دا دواګانی هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او بعضی چې بیا غش له پاکستان راغړو خپل.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانی لرو مونږ د حشراتو لپاره، د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کم دواګانی خلک ډیر اخلي؟
اوس خو د زراعت او دواګانی د مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دی او په خصوصا او د حشرات د کوټو لپاره دی.
د حشرات او د کوټو لپاره ډیر درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل ساحه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلاص زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه حل ته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولنه همدا خزنده و لپاره همدا اوس فصل دین سیزن ده، همدغه د اورګو د خساکو د شین لپاره همدا دوی اوس استعمالی کی.
اها، څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه وی سی او بیا راشي دوا د لپاره؟
ولنه شته.
اها، د سی کله څوک راغلی دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر نه درلود؟
البته دا شته. نو بعض شرکتو کې دا دواګان شته چې کم یو مفید دی غره وړو، چې کم یو مفید نه دی غنره.
تاسو شرکتونه پیژنئ؟
ولنه.
په عمده ډول دواګانې راوړئ؟
او
دغه دواګانو کیفیت تاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه په خوانی اول د دورې د قرضې چې ویش کم وخت د لندن راتللی او بیا چې و چین ته انتقال کوي، شرکتونه دي باز بس د حلال طرفونه بس څوک چې داریږي هغه کیفیت لري، څوک چې نه داریږي هغه بس کیفیت ورته کم کړی دی.
نه خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنیګانې وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه که خو ارزانه را کده، تر کومې سمه ده؟
همداسې معلومیږي. زه په خپل د لندن هند ته بل کړی تلم، بس موږ خپل په هند کې یو شرکت والا ویلی و دوا به مغه فیصدي به مغه مداخل کې به موږ یې راغه کار نه کوو، موږ ته مغه فیصدي هغه مکمله دوا را ترک.
مالداران به تاسو ته راځي؟
موږ مالداری نشته، زراعتي د موږ سره.
ښه، یوازې زراعتي او د حشراتو؟
او یوازې زراعتي او حشراتو.
ډیر ښه، ډیر زیات مننه
ورور. مهرباني، یو جان مننه.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سړی ترغلی مایکروفون ورته سپارم، سلطان سره.